نو پوهیږي ته باید اوس څه وکړې. ته باید د دې سړي د خو بدل ورکړې. زموږ ګیدړو دا دستور دی چې د بل د خو په مقابل کې همیشه ښه کوو. ته باید له هغه سره د خو کولو یوه لار ومومې. کوچنۍ ګیدړه راضي شوه. دې ته بینګا نه یوازې مهربانه بلکې ښکلی هم ښکاره شوی و. او وی پتیله چې له بوټو سره به د هغو کوډو په مټ مرسته کوي چې ګیدړې ورسره بلدې دي. څه موده پس ګیدړه له سوړي راووته. په ځنګل کې یې د بینګا لټون پیل کړ. هغه یې په داسې حال کې چې بوټي کول وموند. دې د کوډو په مټ ځان د یوې ښکلې پیغلې په بڼه ورښکاره کړ چې د مرمرو غوندې سپین مخ او د تورو وریښمو غوندې پړکنده تور ویښته یې لرل. پیغله بینګا ته ورته نږدې شوه او ورته ویې ویل: ستړی مه شي. بینګا چې په کار بوخت و سر را هسک کړ، د سلام ځواب یې ورکړ. دې ورته وویل: ولې بوټي ټولوې؟ یو څه خو خرڅوم او یو څه نور کور ته وړم چې ځان ته ډوډۍ ورباندې پخه کړم. نو ته په خپله ځان ته ډوډۍ پخوې؟ هو. څوک یې را پخه کړي؟ ستا په کور کې بل هیڅوک نشته؟ نه، بیخي یوازې یم. ښه ښه، زه هم ستا غوندې یوازې یم، بل هیڅوک نه لرم. آیا نه غواړې چې واده سره وکړو؟ د بینګا مخ تک سور شو، سترګې یې ښکته واچولې. شیبه نیمه پسې را هسکې کړې، ویې ویل: له ما غوندې بې وزلې سړي سره به واده په خیر وي؟ بې وزلې بې وزلې څه ته وایي؟ زه چې شکر لاسونه لرم، له بې وزلې ولې وویرېږم؟ زه ولې لستونې برابر نه وهم او کار ونه کړم؟ لنډه دا چې په ښکلې پیغلې بدلې شوې ګیدړې او خوار بینګا واده سره وکړ. ګیدړې لکه څنګه چې تر واده دمخه ویلي وه، مټې راونغښتې، د خامکو کار یې شروع کړ. دې تر هغو پورې ډډه ونه لګوله چې په نهه نوي دسکولونو او کڅوړو باندې د خامکو رنګارنګ رسمونه بشپړ نه کړل، او دا څه معمولي ډیزاینونه نه وو. د دې خامک کړي مرغان داسې ښکارېدل لکه رښتیني مرغان چې الوزي. هوسۍ داسې وې لکه ژوندۍ هوسۍ چې ترپکې وهي. ولاړ اوږده واښه چې باد ته یې نڅا کوله، دومره ژوندي انځور شوي و چې ناڅاپه به دې سپیږمې ورته کش کړي چې له تاندې خوشبویې خوند واخلي، او د کبانو یا په اول نظر کې د اوبو په منځ کې له روانو کبانو فرق نه کېده. دې د خامکو دا ټول کار په 5 ورځو کې بشپړ کړ او میړه ته یې وویل: بینګا، دا شیان مارکیټ ته درسره یوسه، وی پلوره. دغه تر ټولو لویه کڅوړه پاس راوزړوه، دا به د خلکو پام در واړوي. خو ګوره، یوه خبره به نه هیروي، هیچ چاته به نه وایې چې دا د چا د لاس کار دی. بینګا ورته سر وخوځوه. خامکي کڅوړې او دسکولونه یې په ګونۍ کې واچول. بازار ته روان شو. په بازار کې ډېره ګڼه ګوڼه وه، دومره چې د خلکو بیخي اوږې سره لګېدې. د میلې ورځ وه، هر لور ته دوکانونه لګېدلي وه. چا سرې غټې کجوړې خرڅولې، چا نبات، چا لاسي کارونه خرڅلو ته ایښي وه. ځینو له سرېښناکو وریځو رغېدلي کیک په پاڼو کې پیچلي راوړي وه چې وی پلوري. د مالونو څښتنانو چیغې وهلې، خپل مالونه ایستایل. د خټکو خرڅونکو نارې وهلې چې خواږه خټکی دي، خواږه خټکی دي، خواږه خټکی دي. د ګلونو خرڅونکي په لوړ آواز د ګلونو د عطر تعریفونه کول. اچارو والا قسمونه خوړل چې داسې اچار به بل ځای ونه مومئ. لنډه دا چې هیچ چا نه ویل چې شوملې یې تروې دي. بینګا د خرڅلاو چل او هنر نه وزده. له لارې چپ یو ځای کې څادر اوار کړی و چې راوړي خامکي کارونه وپلوري. خو د ده له ښه بخته د خامک دوزیو او په تېره بیا د هغې غټې خوشبویي ډېر لارویان د ده لور ته ورمات کړل، او ښه ګڼه ګونه ورباندې جوړه شوه. یوه پیرودونکي چې خامک دوزی شوې کڅوړه یې رانیولې وه او له هر ګوټه یې ورته کتل، ویې ویل: عقلې بیخي نه مني. زما زړه خو راته وایي چې د آسمان فرښتې هم دغسې خامک دوزی نشي کولی. ډېر وخت نه و تېر چې له هغه لوی کڅوړې پرته نور ټول مال وپلورل شو. په لوی کڅوړې باندې د ښار د کوټوال سترګې ولګېدې. کوټوال لوشي سن چې په لوی ټوکر باندې د خامکو کار ته کتل، ویې ویل: بینګا، دا به د چا کار وي؟ له بینګا څخه لار ورکه شوه. ویې ویل: صاحب، صاحب، دا یو 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 چا کار دی؟ کوټوال په تنده غاړه ورته وویل: څوک راوی خیا، د چا کار دی؟ بینګا ورته وویل: یو 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 څوک زه پیژنم. د کوټوال آواز نور هم لوړ شو: څوک؟ نو خو بلری؟ بهنګا وویل زمونږ یو خپلوان دی. کوټوال وویل زه غواړم یو څو نور دغه سیر ته جوړ کړي، کیدای شي؟ بهنګا ځواب ورکړ ولې نه په دواړو سترګو. کوټوال وویل بله دا چې دغه کس به راباندې ویني. بهنګا بیا ورخطا شو زه صاحب نه پوهیږم چې څنګه به شي. کوټوال وویل ته اوس زما حکم نه منې، هسې مې هم درته اعصاب خراب شول، نورې مه خرابوه. ټول که د دوکان دی ټول که راځه چې پسې ځو. د بهنګا چاره نه وه، کوټوال یې د کور دروازې ته ودروه او خپلې مېرمنې ته یې لاس ونیو چې دی جوړ کړي دي. ښکلې مېرمنې په ویرېدلو سترګو ور وکتل، سترګې یې د سرو سکروټو غوندې قهرجنې او تاوجنې وې. کوټوال داسې وګڼله لکه په زړه چې لګېدلې وي. د ناشنا ښځې حسن اور ورباندې بل کړ. خدای خپل پاچا ته تر هر چا وفادار او د هغه خوشحالي د خپل زړه تر خوشحالي ډېره ورته مهمه وه. له ځان سره یې وویل چې که دا ښځه پاچا ته ورښکاره کړي، پاچا به خورا خوشحاله شي. د خپلو ښکلیو په ټول کې به یې شامله کړي او دی به د لوی انعام مستحق وګڼي. کوټوال د نورو خامک دوزیو د فرمایش خبره هېره کړه. په یوه کڅوړه یې غوټه وکړه، پاس یې پیښه واړوله او په ترپ چې ځان پاچاهي ماڼۍ ته ورسوه. د پاچا ته وویل چې دغسې ښکلې خامک دوزي د ډېرې ښکلې مېرمنې د نازکو ګوتو کار دی چې د هګیو په شکل ګرد بیزوي مخ، د پیروي په رنګ سپین پوست، د لالو غوندې سرې شونډې او تورې پرکېدونکې سترګې لري. ده زیاته کړه صاحب، خامکي کبان داسې ښکاري لکه کبان چې په رښتیا په اوبو کې څښلي، لکه د اوبو چې په رښتیا چونهار وي، لکه هوسۍ چې په رښتیا ټوپکې وهي. پاچا پوښتنه وکړه دا مېرمن څوک ده، چیرې اوسي؟ کوټوال ورته وویل صاحب، د بهنګا بوټبه ښځه ده. پاچا چیغه کړه رای ولی ما ته یې راولی، سم دستي که نه راتله په زور یې راولی، هلی. د بوټبه له کوره د کوټوال بې رقمه وتلو ګیدړه نجلۍ پوه کړې وه چې جنجال به ورته جوړېږي. میړه ته یې وویل بهنګا دا سړی به خامخا ما پاچا ته ورولي، خو زه په هیڅ وجه نه غواړم چې له تا بېله شم. ته همدا اوس بې له ځنډه غره ته لاړ شه. ورې د بی په نوم د زیړو ګلو یوه ونه ده، د هغې پوټکی راوړه سم دستي هله، پاڅه چې ناوخته نه شي. بهنګا غره ته وخوت او د بی ونې له پوستکو ډکه ګونیه کور ته راوړه. ګیدړې نجلۍ پوستکي له یو څه اوبو سره په یوه لوښي کې واچول، ښې وټکول چې خمیره شول. دغه خمیره یې په مخ او په نور بدن ومخله. ګیدړې له بهنګا پوښتنه وکړه اوس څنګه ښکارم؟ بهنګا ورته وویل داسې ښکارې لکه سخته ناروغه چې لکه زیړی چې دی وي. ساعت نیم پس کوټوال له څو کسه عسکرو سره را پیدا شو. ګیدړ نجلۍ ورسره دربار ته روانه شوه. دا د پاچا د تخت خوا ته بې پروا ورتېره شوه. نه یې د درناوي لپاره ملا لیندۍ کړه، نه یې ان سر ټیټ کړ. د پاچا مخې ته نیغه ودرېده، ویې ویل د بهنګا بوټبه ښځه یم، ستاسې په حضور کې ولاړه یم. کوټوال پاچا ته وکتل، د ګمان کوه چې پاچا به د دې نادرې ښکلا په لیدو سخت خوشحاله شي، خو د پاچا په لیمو کې قهر او کرکه ښکارېدل. پاچا چیغه کړه دا ناولې بیسی که بینوره ښځه وباسئ، اشپزخانې ته یې بوځئ، د اوبو د ایشولو کار وروسپارئ. ګیدړ نجلۍ چې اشپزخانې ته روانه وه پاچا ته مخ واړوه، ویې ویل صاحب یو عرض لرم. پاچا ور وکتل، دی وویل زه ناروغه یم، مرض مې اخیستونی دی، ویرېږم چې د دربار نور کسان راسره ناروغ نه شي. پاچا چې په لمنې مخ پټ کړ او د بل لاس په ګوتو یې پوزه ونیوله، چیغې کړې له دربار یې بیخي وباسئ، هلی چې ناجوړ مې نه کړي، هلی سمدستي. ګیدړ نجلۍ له حکم سره سم په ډېره بیړه د دربار له کلا وایستل شوه او دروازې ورپسې ژر پورې شوې چې حسینه راسته نه شي. ګیدړ نجلۍ ته د درباریانو ورختایي خندا وروسته، خو وې نه خندل. تر هغو پورې د ناروغانو غوندې بیسی که روانه وه چې د پاچاهي کلا عسکرو نور نه شوی لیدی. دغه وخت یې هغه د چا خبره دوی پښې خپلې کړې، دوی په پور واخیستې، منډه کړه چې څومره ژر کېدای شوی هغومره ژر یې ځان کور ته ورسوه. ورې بهنګا او ګیدړ نجلۍ فیصله سره وکړه چې دا ځای پرېږدي، بلې پاچاهي ته کډه وکړي. دوی کړه پشا بلی پاچاهی ته روان وو، او د دربار په منځ کې قهرېدلی پاچا په موقوف شوي کوټوال باندې د لختو باران جوړ وو. پاچا به د لختو له هر ګزار سره دا پوښتنه تکراروله، تا دغه ناولې ناروغه میرمن د څه لپاره دلته راوسته؟ مطلب دې څه و؟
خوبه د سفر په باره کې ویل کېده چې سفرون سقرون، خو سفرونه هغسې نه دي. دنیا بدله شوې، سهولتونه او امکانات ډېر شوي، تنوع او ښایستونو ته توجه اکثرا سفرونه په خوږو او شیرینو خاطرو بدلوي. زموږ همکار نورګل شفق په دې وروستو کې نیپال ته سفر کړی و. نیپال چې د توریزم صنعت ښه وده پکې کړې، خلک یې چاپېریال ته ډېره پاملرنه کوي. د شفق سره مې په همدې باره کې مرکه کړې ده، دا اوریدلو بلنه درکوم. شفق صاحب ستړی مسی؟
خیر سی،
مننه. سفر ستړی مسی؟
خیر سی.
درته وایه چې یو وار خو تقریبا دو درې کاله مخکې نیپال ته تللی وی، او یو اونۍ مخکې مو بیا د نیپال یو سفر درلود. دا سفر مو د څه په ارتباط و؟
مننه عمان صاحب، هغه لومړنی سفر خو چې و یو درې کاله مخکې، هغه خاص د ځوانانو په برخه کې و چې څنګه ځوانانو ته خی روزنیز خبرونه جوړ کړی شو. خدا ځل چې و هغه په امریکا کې د ژورنالیستانو یوې ټولنې لخوا چې آی سی اف جی بولی دی، هغوی لخوا و. او دا سه کال چې و دا د ای سی موټ په نوم یوه اداره ده چې د چاپیریال په برخه کې کار کوي، د غرونو په برخه کې، فرزن د همالیا غرونو په لړۍ کې چې کوم هیوادونه پراته دي لکه چین، میانمار، بوتان، بنگلادش، نیپال، هندوستان، پاکستان، افغانستان، د دوی یعنی هغه خاص فوکس په دغو هیوادونو دی. په دې هیوادونو کې دوی کار کوي د چاپیریال په برخه کې. نو دغه سفر دا ځل چې و دام یو علمي سفر و، یو روزنی سفر و. دوی دغو هیوادونو نه ژورنالیستانو ته داسې یو روزنیز ټریننګ یا ورکشاپ برابر کړی و چې دوی خاص د ساینسي برخه کې یا د چاپیریال په برخه کې خبرونې ولري.
نو شرایط څنګه دي؟ فرضاً ځوانان څنګه کولای سي چې داسې سفرونه ولري؟ یعنی هر څوک کولای سي چې غوښتنه یې وکړي، او شرایط څنګه دي؟ فرضاً په دې مې یو څه خبر راته وکړي ځکه ځینې ځوانان د دغه سي سفرونو یا دغه سي موضوعاتو په ارتباط باندې وغواړي چې دغه سي وادونو ته سفر وکړي، څه باید وکړي؟
ومان صاحب، د دې ای سي موډ یا د آی سي اف جی د دې ترڅنګ ډېرې نورې یعنی دغه سي ټولنې شته چې هغوی ژورنالیستانو ته یا په نورو برخو کې ځوانانو ته دغه سي زمينه برابروي چې دوی هلته لاړ شي او دغه سي ټریننګونه واخلي. خو کرا شو د سفر ته د دوی ځکه چې د دوی اداره د چاپیریال په برخه کې کار کوي، نو دوی هغه شرط دوی یو دا و چې هغه ژورنالیستانو د ټریننګ ته اپلای کولای شو چې د چاپیریال په برخه کې خبرونې جوړې کړي وي، ریپورټونه جوړ کړي وي، او ساينسي ژورنالیستان ویني په دې برخه کې کار کړی وي. خو بیا هم که د چا ډېره دغه برخه نه وي، یو څه باید په دې کار کړی وي. نو ما په تاندې څانګې کې فرضاً ما یو درې خبرونې دغسې کړې وي چې د چاپیریال مربوط کې دي، لکه یوه د مرغانو ښکار د هغوی د نسلګرۍ په وخت کې چې ځوانانو به اکثره دغسې کول، او بل د کبانو ښکار د بمونو او د برېښنا د هغه کرنټ یا شارټ په مرسته چې هغه څومره ضرر اوبو ته رسولی شي، اوبو ککړتیا پیدا کوي. او دریمه خپرونه هم د هغه وه چې کله یو قانون تصویب شو چې د نه وروسته به اتلس کلنې نه کم کسان سیګرټ نه شي اخیستلی، دغه تمباکونه جوړ مواد، او بل عامه ځایونو کې به څوک بینڅ کوي. نو په دې مې خبرونه جوړوه. نو د دوی یو شرط خو مې دا په ځای کړی و چې ما کولی شول اپلای وکړم ورته یا ځان ورته کاندید کړم، او بل شرط یې هم انګریزي باندې پوهېدل و چې باید په انګریزي وپوهېږي ځکه هغه د ټریننګ ژبه انګریزي وه. نو دغه څو شرایط وو او بل د خپل ادارې هوکړه پکې مهمه وه. نو هم د خپل ادارې هوکړه را سره وه او هم مې په دې کې کار کړی وو او هم انګریزي کې دومره څه پوهېدلم چې خپل مشکل حل کړم. نو
دوی معمولا کله خبروي کسان فرضاً د دې دغه اعلان چې په دې ارتباط باندې دا کله یې
فرق کوي؟ د ځینو فرضاً یو کال مخکیم وي، کال مخکې تا ته خبر درکوي چې مونږ په دې میاشت کې یو پروګرام لرو که تاسې غواړئ ځان ورته کاندید کړئ. ځینې وي د میاشتو په حساب وي، دوه میاشتې، درې میاشتې، یوه میاشت، او ځینې وي حتی د اونۍ په حساب وي. نو دوی اعلان خپروي په خپله پاڼه کې چې که تاسې غواړئ دې ته اپلای وکړئ او په شرایطو یې پوره وئ نو ځان ورته کاندید کړئ.
دغه د سفر مصارف بیا څنګه یې دغه هېوادونو ته؟ تاسو نیپال ته سفر کړی و، مصارف مو خپله کړی و که دغه هېواد؟
مصارف هم د په ادارو پورې اړه لري او په پروګرام پورې چې څه ډول پروګرام ته تاسې ځئ. ځینې داسې وي چې درنه مصارف یې تا په غاړه وي. فرزند سمودا مخ کې یو فرهنګي کانفرنس وو په ایتالیا کې، اغلته دعوت شوی و، منور ملګری هم دعوت شوی و، خو هلته بیا داسې و چې مصارف ته په غاړه و. دغه یو دوه سفره چې ما کړي دلته مصارف دوی درکول، فرزند د ټیکټ د الوتکې او هلته د اوسېدو مصارف، هلته د ګرځېدو مصارف، خو هغه مصارف چې په دې پروګرام پورې اړوند وي، نه هغه چې ته بیرون کوم مصارف کوې. نو دا د دوی په هغه و، د دوی په غاړه و.
شه، اوس به تاسو خو د چاپېریال ساتنې په ارتباط باندې او هغه هم د غرونو موضوع هلته تللی وی، څه نوي خبرې وې پکې؟ دلته خو موږ ځینې داسې ادارې لرو، موږ خو د هوارې حال ډېر خراب ده، د غرونو بزوه مثلا چا پاڼه پورته کړې نه وي. څه نوي قصې وې پکې چې تا په خپل وطن کې نه دي لیدلې او هلته ورسره مخامخ سوی؟ که دغه دلیل چې کوم کسان دي په همدې برخه کې کار کوي ورته متوجه، ځکه په دې وروستو کلونو کې په افغانستان کې هم ډېر ځنګلونه وهل شوي دي، نو نوی متسولی در
ومان سب التا انیزه په داسې برخه کې کار کوم په رادیو کې چې د ځوانانو برخه ده. نو ماته ډیر څه نوی ولته. تر ټولو مهمه خبره دا و چې افغانستان کې یعنی مسائل دومره ډیر دي چې د چا چاپیریال ته ورپامم نه دی، که ورپامم دی نو ډیر کم. زه چې دې ځای نه تلمم په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې ملي اداره چې دا هغوی کې زه ځینو ملګرو سره مې چې پېژندل لکه مدقیق صاحب، نو هغوی نه مې هم ځینې مشورې واخیستلې چې فرضاً افغانستان کومو مسایلو سره مخ دی د چاپیریال په برخه کې. خو که هغه ځای نه شروع کړم چې موږ نیپال ته لاړو، نیپال یو داسې هیواد دی چې د دوی ډېر عاید په ټوریزم یا په سیاحت ولاړ دي. په میاشت کې زرګونه خلک هلته ځي، د نړۍ مختلفو هیوادونو نه، ځکه د ایورسټ لوړه څوکه مالته ده او نور ډېر ښایسته ځایونه لري. نو هلته یوه مسله دا ده چې چاپیریال ککړتیا یا د هوا ککړتیا یوازې ټولنیزه نه ده، حتی سیاسي هم ده. ځینې هیوادونه دغسې کوشش کوي چې د یعنی تا ته د چاپیریال ککړتیا در ولېږدوي. حتی فرضاً نیپال اوس هم دغسې مسلې سره مخ دی چې دوی ځینو هیوادونو نه شکایت کوي چې د دې لپاره چې د دې هیواد هوا ککړه کړي او د دې دغه د ټوریزم یا د سیاحت کچه راټیټه کړي، د دوی عایدو ته زیان ورسوي، نو په لوی لاس د نیپال د هوا د ککړتیا هڅه روانه ده چې دوی دې نه ډېر په تشویش کې وو.
فرزن داسې وویل چې په دې کې څه نقش لري؟
وو دا یې وویل، فرزن دوی خپلو ځینو ګاونډي هیوادونو ته په اشارې وویل چې دوی مونږ ته په نږدې سیمو کې دغسې ځینې فعالیتونه شروع کړي دي. فرزن د پټیو هغه کله چې شولې ورې بل شي یا غنم ورې بل شي، کوم وږي چې پاتې کېږي دوی ته ور ورته کوي، یا بټۍ ډېرې جوړې کړي دي، یا ځینې نور زهري ګازونه وایي د هغې خوا نه را روان دي چې د نیپال فضا یې خرابه کړې ده. لکه زه به یو مثال درکړم، مونږ یې په دوهمه ورځ د ټریننګ دوهمه ورځ مو د نګرکوټ په نوم مونږ یو ځنګل ته چې ډېر لوړ کې پروت و، هغه هم ډېر لوړ ځنګل و، دلته یې بوتلو. نو مونږ ته مونږ د کار یوه برخه دا وه چې تاسې د سهار د لمر سترګه چې راخیږي تاسې باید بیدار واوسئ او ویښ وی، او د ایورست د غره څوکه تاسې پیدا کړئ. نو مونږ چې هر څومره کوشش وکړو په دې سهار، یو خو هغلته ډېر رطوبت دی، ډېر ځنګلونه دي، او خو مونږ حتی د لمر رڼا هم سمه نه را رسېدله، او هغه مونږ پیدا نه کړی شو د ایورست غره څوکه. نو بیا مونږ نه وپوښتل چې پیدا مو کړه، خو د ټولو ځواب و چې نه. بیا علت وپوښت چې ولې. نو مونږ غلي و، ومو ویل چې خو دغسې یو ګرد غوندې و، یو غبار و چې مونږ نشو لیدلی. نو دوی ویل چې مهمه مسله هم دا ده، وایي که څو کاله مخکې تاسې راغلي وای دلته، ډېر خلک وایي همدې پاره راتلل چې دې ځای نه د ایورست څوکه وګوري، خو اوس چې نه ښکاري. د دې یو علت هم همدا دی چې دلته د هوا ککړتیا زیاته شوې ده، او دوی خپل سیاحین له لاسه ورکړي دي. نو په افغانستان کې هم دغه مسله ډېره جدي ده. لکه تاسو اشاره وکړه، یو خو د ځنګلونو وهل دي چې هغه ډېره عامه مسله ده په افغانستان کې. د دې تر څنګ ځینې نورې کیسې دي. فرزند د سیګرټ د لوګي نه ونیسه، په کور کې د مونږ مېرمنې چې نغری تودوي لرګي بلوي، د هغه لوګي نه ونیسه د بټیو تر لوګي پورې چې خختې پکې پخیږي. دا یعنی ډېر مسایل پیدا کړي دي په افغانستان کې. د پخپله د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره هم وایي چې مونږ یعنی ډېرې اسانتیاوې نه لرو چې ټولو مسایلو ته رسیدګي وکړی شو. او دوی یو بل مهم څه دا یادوي چې افغانان عموما د چاپیریال په برخه کې یو ډول یعنی بې ارزښت یې ګڼي تر اوسه پورې، ځکه چې دوی په تاوان نه دي پوهېدلي. یعنی دا څه موده مخکې هم دغه یو رپورټ چې دوی خپور کړی و، هغه کې ویل شوي و چې خصوصا د هوا ککړتیا، د اوبو ککړتیا، او د غذاګانو کې، یعنی ځینې دغسې عموما په دې فضا کې دغسې ځینې ککړتیاوې پیدا شوي دي، یا آلودګي پیدا شوې ده چې خلکو ته ډېر زیان رسولی شي، او خصوصا د سږو سرطان یا دا نورې ناروغۍ پیدا کولی شي. خو لکه ما مخکې ویل، افغانستان کې دغه نور مسایل، خصوصا د امنیت مسله یا دا نور مسایل، دومره دي چې دغه د خلکو فکر هېڅ چاپیریال ته نه دی برابر شوی، یا یې کم په کیسه کې دي، یا یې په اړه پوهېږي نه چې څومره یې مونږ هوا ککړه ده. اوس به ګورې ډېر ګرد به وي، خو د چا په خوله به ته ماسک ونه وینې. د ډېرو کمو کسانو په خوله به ماسک ووینې چې پوزه او خولې پټ کړي وي. نو دوی اصلا دې نه معلومیږي چې د چاپیریال د ککړتیا په برخه کې یو ډول داسې بې تفاوته غوندې دي، بې پروا غوندې دي. خو دا بیا وروسته دوی پوهېږي چې دوی صحت ته څومره زیان رسېدلی دی.
شفق صاحب، څو کسان نور و افغانان درسه؟
عموما خو دوی دغو اتو هېوادونه درې درې څلور څلور کسه دغسې غوښتي وو، او افغانستان هم درې کسه و دي ما په شمول، چې دوه یو پکې هغه د چاپیریال په برخه کې ډېر کار کړی و، هغه و یو بل ځوان و ژورنالیست و، هغه راسره و، او یو زه وم.
تاسو خو تقریبا یوه اونۍ هلته تېره کړه، او په دې یوه اونۍ کې به مو طبعا له ډېرو نوو مسایلو سره، چې ځکه هغوی خاص په همدې موضوع باندې کار کوو او هدف یې همدا وه، نو ډېر نوي مسایل به مطرح شوي. د هغو په رڼا کې راته ووایاست چې په افغانستان کې تاسو په خیال څه کول پکار دي د چاپیریال په برخه کې چې هغه مربوطې ادارې توجه ورته وکړي؟
عمان صاحب، یو څه چې هلته هم ورنه وځورېدو، او هم یو ډول سړی د نیمګړتیا احساس وکړي چې ولې مونږ دغسې نه یو. یعنی په دې ورکشاپ کې چې کله خصوصا مونږ د نیپال د ژورنالیستانو خبرې اورېدلې، یا د ځینو نورو هیوادونو، دوی د خپل چاپیریال په برخه کې ډېر مهم پلانونه لري. یعنی تر نورو کیسو یې دې ته اولویت ورکړی دی، تر نورو مسایلو. فرزن په چاپیریال کې هلته خو د دوی ډېر فوکس د هوا په ککړتیا و، خو د دې تر څنګ د فرزند موټر او بیروبار دوی د پارکینګ لپاره د موټر او د پارکینګ لپاره خاص پلانونه لرل د سړکونو د جوړولو لپاره دی لپاره چې دغه په ښار کې بیروبار کم شي د موټرو شمیر کم شي او د خلک ډیر یعنی بایسیکل موټرسایکل دغه سي ځینو شیانو نه یا ته پیاده تګ نه استفاده وکي د دې لپاره دوی داسې پلانونه لرل چې یعنی یو ډول د نیمګړتیا احساس مکو چې ولی مونږ په افغانستان کې دغه سي څنل لرو او بله دا چې دوی ډېرې وړې مسالې هم ډېرې مهمه اخیستې وې فرزند دوی د دې لپاره چې خپل چاپیریال پاک وساتي په ځینو موټرو یې بندیز لګولی و په ځینې وختونه حتی تر څو ورځو پورې دوی عموما په خپل هیواد کې د موټرو چلند بند کړی و چې موټر به په دغو ورځو نه چلیږي تیل به نه مصرفیږي حتی په نیپال کې بټۍ ړنګې کړې چې اوس هم بټۍ داسې په نوي عصري ډول جوړوي چې د هغوی به ډېره کمه یعنی تر پخوا په څو چنده کمه به هوا ککړوي یعنی ډېر به هغه د هوا د ککړتیا مخه نیسي د ډوډۍ د پخولو ځینې داسې وسایل دوی پیدا کړي دي چې هغه به هم ډېره کمه هوا ککړوي او تر پخوا به یې مخه نیول کېږي نو ما هغه یو ارمان مې دا ده یوه هیله مې دا ده چې موږ اړوند ادارې هم دغسې ځینې پلانونه په پام کې ولري یو عملي کې دغسې هیوادونو تجربو نه په ګټې سره چې افغانستان ته یې ګټه ورسیږي او بل خپلو هیوادوالو نه خصوصا رسنۍ چې د دوی د چاپیریال په برخه کې دغسې ډېر د عامه پوهاوي پاره خپرونې جوړې کړي مونږ خپله د ژورنالیست په حیث یعنې د ژورنالیستانو دنده زده بولمه چې باید په دې برخه کې کار وکړي مونږ اکثره دغه شکایت کوو چې که کور کې مو چیشی یعنی غیر ضروري چیشی پراته وي یوازې راوباسو د کور مخې ته یې کیږدو یا د بل چا د کور مخې ته یې کیږدو که نه ډیران ته یې نشو وړلی که ډیرانونه یې جوړ کړي دي مونږ یې بې ځایه هر څه غورځوو یعنی دا ټول یو ډول مونږ یو لټ غوندې اموخته شوي یو تنبل غوندې اموخته شوي خصوصا د خپل چاپیریال په برخه کې نو هر څه باید دولت نه مونږ غواړو یو څه باید خپله هم وکړو صحیح دی چې افغانستان یو د اقتصاد په لحاظ غریب هیواد دی او خلک لرګي په اسانه نشي پیدا کولی پلاستیکونه سوځوي خو همدغه پلاستیک تر ټولو لومړی هغې کورنۍ کې چې سوځول کېږي هغه زهرجن مواد دوی تنفس کوي دوی به صحیح د وخت په ګټې پورې ګرځي خو یو څه وخت وروسته به د دوی په وجود کې داسې ناروغۍ پیدا شي چې بیا به علاج ناممکن وي او دغسې احصایې شته دي چې همدغو زهري ګازونو څومره خلک د روغتیا په لحاظ زیانمن کړي دي یعنی څه وایي چې کتره کتره دریاب میشه نو مونږ ټول که یو ځای لږه لږه هم په د خپل چاپیریال په ساتلو کې برخه واخلو نو ډیره ګټه به مو هیواد د هیواد هوا ته فضا ته رسولی وي
ډیره مننه شفق صاحب
خوشحاله
سم ودان
مننه
خدای دې وکړي چې دا مربوطې ادارې چې دي په هغه مسایلو چې تاسو خبرې وکړې او هغه مهم دي هغو ته توجه وکړي
امین